السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګري ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما پرون دوشنبه په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په دیرشمه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځوانانو د ناوړه او غیر انساني چلند د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی په ټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنې وشي. د بشری حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلی چې ترکیه ته په اوختو افغان او سوري کډوالو زور زیاتای شوی دی، شکنجه سوی، ډزې پرې شوی او بیرته په خشونت سره شړل شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیه ته اوختي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوی دی او بیرته افغانستان ته شړل شوی. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ننګرهار کې طوفانونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه و.
پېښور کې سترې محکمې پریکړه کړې هغو افغانانو ته تابعیت ورکوي چې له پاکستاني میرمنو سره یې ودونه کړي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. افغانستان کې شیعیان وایي پر مراسمو یې یو لړ بندیزونه لګېدلي.
زموږ په سیمه کې چې څو رقمه محدودیتونه لګول شوي، دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړي دي.
د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ځوانان بیا وایي چې د ښې راتلونکي هیلې یې مړاوي دي.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
او په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پیل شوې. له هغه افغان سره غږېدلی یو چې بحثونو کې موجود دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د دې سات د خبري ټولګې د سر راپورته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالب چارواکو منلې چې پرون تر ماښامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 15 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل له صفي الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او اورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازدیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او اورښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتونو بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلۍ څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې.
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د ورستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زمونږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وختي. ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي تر څو پورې هغه مستحق کې او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کې او دوی سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړې و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او اخو پنجشیر کې هم د دوشنبه په ورځ له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بېساري سیلونه راووتل چې له امله سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ وو لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هېواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 615 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغې 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړې دا اقدام ستایي خو د دغې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو وایي په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپله کور له پاکستانۍ ده اوس چې موږ سبا خدای نه کړو حکومت موږ په زوره په سخت کې په زوره باسي د ملک نو دا موږ لپاره خو دی ډېر تکلیف. نو موږ د حکومت سره دا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانیانې پیدا کړي. نو دا هم ډېر ښه فیصله ده چې دا کومه وس کړې ده. نو الله دې وکړي دې سره هم ډېر خلکو ته فائدې رسېږي. نو الله دې وکړي چې فائدې کې دې نورې هم دا رقم شي فیصلې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پیښورو د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړې چې یو اړخ یې افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یې 21 کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسېدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن مهوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډېری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره ودونه کړي هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې په دلته نه وایستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کوم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو، ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو. ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمېر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمېر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څېر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
و موریدل چې د پیښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستاني او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 ورځو کې له 1000 ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه کډوال چې افغانستان ته راځي د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وینا بشري وضعیت لا ورسره ترنګلی کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزېدو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې 1146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په 2 بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپله خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلا له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی ناوړه چلند شوی او لستنې دو وروسته هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی ازادي رادیو ته وویل
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100 میلیونه ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1500 او که شپه وي 1 میلیون تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریجې وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ډیپورت شروع کړی و کنه ولې چې لږ ظلم یې شروع کړی ولته پولیسانو وکسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. تاریخ را کړی بس هغه تاریخ ته موږ کړوان کړه او بس روان شو. او زمونږ سلویخ دو سلویخ کاله بلته پاکستان کې کی نو هلته زمونږ پیدایش د پاکستان دی بس دلته یو افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي وحیدی د یکشنبې په ورځ د ایل ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د توریستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې اعتراض کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند له خوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلي ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغې کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خپرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومو مسئلو ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي کله چې انتخابات ته دوی تیارې نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پرزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او د هغه معاون جاری وینس هم معلوم شوو چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبې په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ به کانګرې ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نه شروع د پرزیډنسۍ لپاره، د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د امریکا په داخلي مسلو او کنا فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، تودادا د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه یې پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنا د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې باز کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې. هغوی ټول د امریکې په داخلي سیاست باندې او دغه کانګره همیشه د داخلي په امریکایي سیاست باندې خبرې کوي، په خپلو ستونزو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغلې ده په هغوی باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې ونه کړلې. عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید وروسته په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یوه مباحثه چې هغه سر دې ته ټاکل شوي چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي او نه په افغانستان باندې او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې ونه کړلې. امید نشته چې بیا
ڈونلڈ ٹرمپ باندھے پنسلوانیا
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې ژوندې پاتې شول او دا یو معجزه ګڼي. او هر مقرر چې دلته و چې راتلو هغه سناتوران او کانګرسمینان دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو نن دوی باید خپله وګوري چې هفتې په ورځې کومه پېښه شي وچوله چې دا د خدای تعالی له طرفه ټرمپ محفوظ شلو. خوشحاله دي او ډېر جذبه کې هم دي چې انتخابات موږ ګټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زموږ دي، آینده څلور کاله زموږ دي، آینده څلور کاله د ریپبلیکن پارټۍ دي. نو ډېره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استازی عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو په دې ټولګه کې د ته چې نن د جولای د میاشتې 15مه، البته نن د جولای د میاشتې 14مه د محرم یا عاشورا ورځ ده. دغه ورځ د نړۍ مسلمانان په ځانګړې توګه شیعیان په ځانګړو مذهبي مراسمو سره لمانځي، خو په کابل کې بیا یو شمېر شیعه مذهبه شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د خواهی پر مراسمو بندیزونه او محدودیتونه لګېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د عاشورا ورځ د خو یو شمېر خلک وایي له څو ورځو دا مراسم د طالبانو له ځینو محدودیتونو سره مخ وو. په کابل کې د محرم او عاشورا د مراسمو د ولسی کمیټې مشر انجینر لطیف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي تدابیرو خوښي وښوده، خو وایي غوښتل چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره ښه چلند وکړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د محرم او عاشورا لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. دغه وزارت په دې رابطه خپل بیان کې ویلي د عامه ساتنې پولیسو له نورو ادارو سره په همغږۍ د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او له خلکو غواړي چې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې یو شمېر شیعهګانو سکال په محرم میاشت کې د طالبانو د رژیم پر محدودیتونو نیوکه کړې. د کابل یو اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل
دا منطقه مو کې چندین محدودیتو وضع شوې، از جمله یې هسته کې اذان مو باید بلند نباشد او لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقمه محدودیتونه لګول شوي دا چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
د عاشورا مراسم په وروستیو کلو کې په ځانګړې توګه د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه کې د خونړیو بریدونو شاهد وو. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د 2022 کال د عاشورا پر مهال د کابل په لویدیځ کې د یو لړ چاودنو مسؤلیت ومانه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شول او 13 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو له هغه برید وروسته له طالبانو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه. سږ کال د عاشورا د مراسمو په درشل کې طالبانو پورې تړلو رسنیو په کابل کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د یو مشر د نیولو خبر ورکړی. په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خبر پاڼه کې راغلي د کابل ښار په 15مه حوزه کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګه دغه مشر نیول شوی او یو اندازه وسله هم ورسره وه. د راپورونو له مخې دغه کس او ورسره تړلې ډلې د محرم په مراسمو د بریدونو پلان درلود.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
شپږ بجې او درویش دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې. په دوهمه نیمایي کې یعنی له شپږ نیمو وروسته د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، هغه هم راسره واورئ. نن د جولای 14مه، پرون بیا د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې یو شمېر ځوان نجونې او هلکان بیا وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړو فرصت نشته. تفصیل له حدیث پردیس اور.
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنیو ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې، بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو یې هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړې وې. همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده، ازادي راډیو ته وویل.
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیاره ژوند ته انتظار باسي. له بده مرغه ځوانان د ودې او پرمختګ پر ځای خپلې ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند د خوند نشي اخیستای.
یو خزینه ورزشکاره چې له افغانستان وتلې په دې اړه وایي
په مدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم. له همدې عمله می وطن پریښود او هڅه می وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم.
په کابل کې له انجینرۍ یو تن فارغ شوی ځوان چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم موږ ته هم ډېر د پرمختګونه پرېښودلو او بې دندې شولو نو متاسفانه نو امیدوار یو په آینده کې چې وکولی شو ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې یوازې ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصایې ملي ادارې د یوې سروې له مخې چې درې اونۍ وړاندې خپره کړې وه ویلي وو چې د افغانستان 45.5% نفوس له 18 کلونو کم عمر لري او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی امید ونه لري نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیر راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له 6 ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زه وایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان میرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راجو او دونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه فروخته هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا نو دا راپور بالکل پر ځای ده. مو خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلې دي ساغه د ماښام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته یعنی دغه اقتصادي وضعیت د خلکو داسې داسې بیخي خلک حل کاریان نیسي اوس موږ څه چم وکړو یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي هیران ته ځي په نورو ملکونو ته ځي نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده رښتیا هم خراب ده په دې کې هېڅ شک او شبه نشته نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپل داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت کړي دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده په خلا شو د امرستي به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره ساو خو ساغه نشته نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه نور الله نورانی د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ غږ دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسېږي چې دغه راته ارزانه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نه شي کېدای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی دی. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي دي، خو یو شمېر شیعه مذهبي بیا وایي چې پر مراسمو یې بندیزونه او محدودیتونه لګېدلي. اروپایي ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپایي ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړې په اوکراین کې د جګړې د ایران په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند غونډې ته په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې پژمیاشت کې موږ تش په تکسن معتادین لرو چې هغه پوتسه یې مړ شوی.
دا چې نشه یې مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې.
نشه یې مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغېز کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوری کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې سږ کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل، چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولی دی.
ما سوارې موټر چپه کړو دې باندې مې پکې موټر چپه کړی دی، ټکر مې پکې وکړی دی، هم پکې وکړی شي بس ښه انجام نه لري. بمزا وچه به بمزا بمبلي بس تیز به تور به پاوه بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم به ګوما جنور نشه نه ګوما.
هو سړی کبیر شوی شفاخانې ته یې بوز او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الک دی، هر ورځ چورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول، چې اوس یې مړی د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړ شوي چې د وجود مقاومت د ګرمۍ په مقابل کې کمزور او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړي خپل کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
موږ 8 کسان معتادین لرو چې هغه پوڅي عمر سوي. په دا درو میاشت کې داسې دغه سي 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند لاس ورکړی او 980 کس معتادین د هوسپیلن لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او دغه ډول د سیند پر غاړې د 2 معتادینو مړی موندلی دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شبه ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغ سي سخت نسناستي ورته پیدا کېږي او وضعیت یې خرابېږي. ډېر زیات 16 نفره وه ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي خو په زندان کې نه ارامه وي او په زندان کې نشه هم نسي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکوونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ګوڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کېږي ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې ګوا کې زه بے ځای خبرې کوم. ویلې سړې وګو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وګو توی کړې متاد یو 2000 سه وېسته چې له دې سره سم مړ شو. یو 100 نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه ادعا کړې چې دوی په تیری وکال کې د معتادینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي. خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او معتادینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي. خود طالبانو حکومت دې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه لنیږدې څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې اعتیاد د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. موږ په دې اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلې مو دي چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر ګل اصغر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا دبلیو بی سی ورته وایي چې 59 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درسته نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوره شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کمی هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، تا سنتټیک افین وي، یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ عصري جوړ کړي او شیشه یې لږ داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوری سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخکې دی شي او همدارنګه نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کېدلی شي ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګه دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي زر مړه کېدلی شي یا زر د منځه تللی شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزوره شي آیا د نشې له پرېښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کېدلو شانس شته او که همداسې کمزوری پاتې کېږي چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې جزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روان کال کې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و، خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي و، خو سږ کال د دې ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات پای ته رسېدلي او د دوی نظامیانو 2200 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیول شوي او محاکمو ته سپارل شوي دي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع شوي له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړي دي. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تېر شوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده شوې.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کوټ
مقتدی غنم د غنم او پنوی او تخم په پور راکړي. کله چې مو پنبه خرج کړ خپل پور به ورکړو. تیل دې ارزانه کړي ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده. کښت او کرونده نشته، هر شی چې حاصل ورکوي مقتدی راکړي تر څو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې پخوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بې کاره دي او ځمکه کې چې موڅه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خوسمون از حکومت یاست کی
مکله حکومت خدا غوښتنه کوي چې کوم چا چې درس ویلای ته هغه لپاره دی مصروفیت او کار پیدا کړي او څوک چې بزګران دي هغه ته د داسې کښ زمينه برابر کړي چې ژوند په وکړي
مردم روزونه پېښ په بره
د طالبان حکومت داسې حال د کوکنارو د کښت پر کموالي خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږکال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارې چلولې چې په ښیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټګاړی مې چلوه، 15000 ماشوم او 15000 به بشخشي راکوله مزاره پورې پېښور نه تاسیره دا شپې 25 کال خو وتل په ترانسپورټ کې دی. ما مزار زبطلو پوښ مې شپښ په مې چې بلوال را کتره پښ په مش په مونږ زره سواله بخا دې به خوبې دې پر مونږ دا شوی وي چې سما واخره به شي چې شا بس دا وای څنګه خو نه پیدا کړل خو دا وتر اس کال کې خیر واش ولا پوښ او مخکې مونږ تر اشته کې خور کارخانی نه دي دالته مونږ راشتي په پټک سره کارخانو په خور زه یا ډوکی دښمن دا ډوکی د لمن زوړی لاسا په دې کې تشویش درا چې دا شاست په کې د شپه ما تر اچو یار کبه په گاډی کې مکانو چې ولا سالنګ بیا بنځي یا مثال یو جګي به کار اوس ما ویل دا پلان کې کړې پوښ یا به چټي د تشویش سره وبسره وامه یو دم به ووم درسمه یو وخت به زره به مار پرمو کې روانم به مار کو کې نو دا دیونه سوره او شپه وکړو نو ما سره د لاوی سوره دیونه سره چې مالک ما سره بل گاډی څنګه ده کنه ما لاري ته ټکور کې نه دی په ور سره کې ما چې پکړم بده شوی صاحب ختمې لړن مواد مخاذب کار شه له نصوار پوری دی خدای بس سرور کی بس الله تعالی دی نامي مسلمان ته وساتي نه پیګنم سره نه وای بس سره غلطی کیږي کوی ټول ما تاندا وای شي بس ملاری چلو نور مو مزوري کوا او بس موټر ګاډه ته تخلو بس سر د خالی چوک ته ځه ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس مازیګر کی چوک ته چکر وه بس خورا خو چې کا خاوند او جما به کور کې لړتان څه زبو وته نو ما ته کور نور بارونه وی کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطره به ما خدا غدا شیر ما سوار موټر چپک دو دیو نیمه پګی موټر چپک را ټکر نیمه پګی خوړی هم پګی وګی دی شي بس ها جام نه لري بمزا وجه وبا دا بمبلو بس چیر په تور بم په پاوا و بس د مر شیطان و ته راغلو دی به نه دا موټر شپه ته نه بیاټ نه بار دو کو غچا نشا و عمل وکړه هغه صورت به نیمګړې سو کدی اسنه وای پریز ما پریخي د خسر مسید مخ په سوري رنگ ته دی خوبصورت نیمګړې خوشاله مو دی مخاجر خو دې نامي مسلمان ته وسه ته چا وکړي خو دې صبر ته وکړي
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو معتاد دی، دی نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پریکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سوایه زویه داده ده تیم کور جارو کوم
تو خوی اواری راشه چه و ضروری خبر در تکوم
سامه ده زویه داده در زمه
اوف زاره و چه دله طول وجود می درد که وای نونسو مورز چه بده توره کوتا که بنده و خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل؟
مور داده تا به بخول آسونو تاو گوره زنجیرو نو زخمی کردی دی داده دیدی وینی زنی باییگی آلوی
تمشتی هم چه دیر پا تکلیپی؟
خرده مور تو بابا تاو آیا چه ده نور نشد نکی اوائی چه علاج میو کی
خزی و خزی چه ری؟
دادی دلتا دا کبیر سر پا کوچه که یما
ما خوشی کهی زنو لدی زندان از قدر شویم
خزی سخه براده
کبیر وای چه ما شپا خانیت بازی وای چه ما علاج بکی زنو را نشانه کهوم
پلارا قسم بگو ما جنو را نشانه کهوم
او سرایا کبیر شویی شپا خانیت باز او علاج بکه زوان او گلاله یلک دی هر او را چورت گورم زرم تور کباب شی
خزی تم سبا خبره کوي خودی پوډایانو خبره مې زړه ته نه لويږي دا سینې وچې پدې چل ځان خلاص کی او بیرته پوډرو ته مخ نه کی
لارا تو خدای دا ژوند ده زما او د سپی څو فرق ده زما هم په زنجیرونو تړلای یم او سپم هم زما نو له نجو توبه ده
هو سړی الک شوایي شپه خانه ته بوز چې علاج وشي خلک له خدای زوی غواړي نه ورسیږي خوز مجھ گولو گنجی زی او رس پر رس دن شوال اللہ سا دا مر کنجی تا ورشویی زی او مجھ لاز تر زنی ورطا ناستیو
بس سمدا زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چی شفاخانیت بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکي کېنه راځه الکه تم په دغه بل چوکي کېنه ښه راته وایي څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپل غواړی چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
لار یا نور مشران خوبا نیه مجبور کرده چه نشه پریک دی
نه ایچا نیه مجبور کرده
که دا سیوی انشالله چه علاجی کیگی او بیرتا نشه نکوی خو که چا پا زور مجبور کرده وی تر علاج وروستا بیرتا نشو تا مخه کوی موگ هاگه ناروغان نبستری کهو چه مور او یا پلار پا زور راوستلی وی
داکتر سیب ده پخپل خو خنور لنشه سخه تنگ شوه ده
گوره ورورا بیا هم در توایم که منشه پره خودلو تا مجبور کرده وی دا علاج نتیجه نور کوي
چیلن دیوز که و نشه سوی ترده ملال خل دیو و تل دو دونا
اوهو دازوان خو کت مد کبیرون دیده
کبیر داته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسی چه او تک سپین شوه ای چه اول که می ولکه پی جندله ای خد دو وای چه دا چون میاشتی چه روی
پلاری پا کور که پزن زیرونو تره لیوم او پا یوا کوتا که بندی کرده اوم
خا نو بیا تو وشوه
تو واک شراتا چه کیسه در تو وکم
خا خا کیسه وکا
هر سومره چه مزاری ورته وکده نی خوشی که ولم اخیر می چل ورسره وکا ما ولز نورا نشان نکم توبه می دا شفخانه تا می بوزه چه لاش می وشی
خا نو بیا چه وشو
بیا شفخانه تا بودلم داده چه نن راو تختیدم و تا تراغلم
یار کبیر دیر چالاک سره
خیر او زن کسی پریدا جرگی و پڑی را کچه خمار خماریم
دقا دا پڑی درواخ لزورو بدا
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانا هم دوم روا تربیام پرلو یا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهر و کاروان
گل سرگه گلونا لد گل خنداد گل غاشت گل شنده گلونا نازد گل لداد گل مخد گل سرگه گلونا لد گل خنداد گل
ساعت 9 صبح.